په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له ظفر خان اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد ویلی له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره په یو چوکاټ تلاشي وي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په شپږمه ورځ هم روانه ده او امریکا د وینزویلا د تیلو په دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې د موافقه لپاره په یو چوکاټ سره شوی. نوموړي له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده ویلي دي په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدا په لړ کې پرمختګونه شوې دي. خلیلزاد ویل طالبان ورسرمنلې چې د افغانستان خاوره باد القاعده او نور هغه ډلې نه کاروي چې ترهګر بریدونه کوي. د خلیلزاد په وینا امریکا له افغانستان خپل سرتیری په دې شرط وستلی شي چې طالبان وجود مهاله وربند وکړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. افغانستان لپاره د روس ځنګړی استازي زمیر کابلو پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. نوموړی بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابلو نن د بهرنیو چارو د وزارت له سیکرټری تهمینه جنجو سره وکتل. ټاکل شوی چې کابلو نن په پاکستان کې د نورو لوړپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره وویني. د پاکستان ستره محکمه نن پریکړه کوي چې د ایسوی خزی آسیا بیبی د کیس په فیصله د بیا کتنې اپیل منظور کړي کنه. د آسیا بیبی وکیل ویلي د ستره محکمې مشر قاضي آسیف سعید کوسه خای دغه خواسرت کړي. کدا چې وښین په آسیا بیبی لګول شوی ټول قانوني بندیزونه بل لري کړل شي. آسیا بیبی پیغمبر ته د سپکاوی په تور اته کال په زندان کې و خو د تیر کال په اکتوبر کې ستره محکمې نوموړي بیگونه وبلله. د پریکړې په خبرګون کې مذهبي ګوندونو قهرجنې مظاهرې وکړې. له دې وروسته حکومت د تحریک لبیک غړي او مشران ونیول او د آسیې بیبي په اړه یې په سپریم کورټ کې د بیا کتنې اپیل دایر کړ. پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پرلت نن په شپږمه ورځ هم د کراچۍ په سورابګوټ کې دوام لري. د غورځنګ د کراچۍ یو مشر نورالله ترین نن مشال رډیو ته ویل پرلت یې د خپلو ملګرو د راخوشي کولو او د دې او د دوی پر ضد د کراچۍ په 15 تڼو کې د لیکل شوو مقدمو د ختمولو په موخه شروع کړی دی. هغه ویل پولیس افسران ورسره تماس نیولی او ښایي نن له چارواکو سره خبرې وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 1 د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت په کراچۍ کې جلسه کړې وه. د هغې وروسته د غورځنګ په 14 غړو مقدمه ولیکل شوه او بیا د هغوی یو مخکښ عالمزیب مسعود ونیول شو. د دې په غبرګون کې د غورځنګ پلویانو پرلتو وهلو. په پیښور کې د قبایلي زلو ځوانانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د تعلیم په محکمه کې د دوی لپاره ځانګړې شوې څوکۍ زیاتې شي. مظاهرینو وویل په مخکې حکومتونو کې د قبایلي زلو او بلوچستان لپاره 144 نوي څوکۍ وې خو اوس دا 90 ته کمې شوې. په مظاهره کې شریک ارشد داوړ مشال رډیو ته وویل
دا ځل چې کوم د مونږ قبایل سره ظلم شوه د هغې سیټونه یې رقم کړي دي. زمونږ دا د ایم بی بی ایس او د بی ڈی ایس میډیکل والا سیټونه دي. په هغې کې چې کوم د مونږ سره ظلم کړی دی 14 سیټونه تر اوسه 97 په ځای ریټرن فارم کې د مونږ ته عمران خان صاحب دا راکي او چې سیټه د فارورډ کې چې زمونږ سیټونه زیات شي ځکه چې یو هفته کې زمونږ چې کوم د فاینل میرټ لیست لګولو وال دی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ موسین دا وړوي په دې اړه مخکې هم له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړي او بیا به هم دا موضوع په اسمبلی کې اوچتوي. د خیبر ضلع مدني فعالانو او زده کوونکو په سیمه کې د 3 او 4 جی انټرنیټ د سهولت بحالولو غوښتنه کړې ده. مدني فعال سید انور پرون مشال رډیو ته ویل انټرنیټ په تعلیم او نورو برخو کې د نن وخت ضرورت دی خو د تیرې څه مودې راهسې ورڅخه هغوی بې برخې دي.
د ټولې د نیو یونیورسټي د مونږ سره آنلاین د نت په ذریعہ باندې کنیکټ دی. مونږه اپلای کوي شو آنلاین یو آنلاین جاب راغله هغه له د نوجوان نسل مطلب اپلای کولای شي. نو د نت ډیر مثبت پهلو دی او یقینا د ډیر بدقسمتي به وته چې په نن سبا داور کې مونږ د نت نه محروم یو.
په زیاتره قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ هغه سهولتونه ځنډول شوي دي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر تاج محمد افریدي وړ مورز د کوونکو ته وویل په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د بحالولو په لړ کې کار کړی خو لا یې هم نتیجه نه دراوړې. په وزوی د امنیت په وجه یې دغه سهولت بند کړی او چې امنیت ډاډمن شي نو دا به بیرته بحال کړي. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای په پنجاب کې د دوه نورو صوبو جوړولو بیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې جمع کړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د ګوند رهنما او د کورنیو چارو پخوانی وزیر احسن اقبال د بیل د منظورېدو هیله وښوده. په پنجاب کې د نورو صوبو په اړه بحث په پاکستان کې له ډېره وخته روان دی او زیاتره سیاسي ګوندونه د دې غوښتنه کوي. د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې په واک تر راتلو وروسته عمران خان د سلو ورځو پلان اعلان کړی و چې پکې جنوبی پنجاب صوبه جوړول هم شامل وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د هغه هیواد په ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. امریکا دا بندیزونه پرون اعلان کړه. له دې مخکې واشنگتن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی وو چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د قانوني ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو برامد کوونکو هیوادونو څخه ده او د تیلو عواید یې د دغه هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم خریدار دی. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. دا خبرونه وسوم د موسم حال او د کرنسي او بي درته په اسلام آباد کې زمنګ همکار احمد الله دروري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ اخستل کیږي او 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.41 روپۍ او 1.02 روپۍ، یو ایرو 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 0.85 روپۍ او 0.90 روپۍ، یو سعودي ریال 0.85 روپۍ او 0.10 روپی، یو افغاني 1.04 روپۍ او 1.06 روپۍ او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم سایه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړو په اړه طالبان سره سلا شوې دي. بلخوا ټاکل شوې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره وګوري. د چارو یو شنن کې وایي روسیه هم د افغانستان په مسله کې تر ډیره ښکېله ده.
روس پخپل باندې هم ډېر فعال پاتې شوی دی. په نومبر کې دوی یو کانفرنس کړی و چې طالبان هم ورغلي وو.
په کراچۍ کې په احتجاج ناس د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي امنیتي ادارو پر دوی تشدد کړی دی.
دا ملګري نیولي وو، وهلي وو، تشدد یې پر کړی وو، سترګې ورتړلې وې.
او د دې اونۍ په ځوانانو غږ خپرونه کې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په اړه د سیمې د ځوانانو او فعالانو خبرې اوري.
د خوځې تعلیم شو د سیاسي فعالیتو د سیاسي او مدني فعالیتونو خبره په دې کې راځي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته راشو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړو په اړه طالبانو سره سلا شوې دي. زلمی خلیلزاد د ګل پورس په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرګرانو ته وویل له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړی په قطر کې د طالبانو سره په تر شپږو ورځنیو خبرو وروسته افغانستان ته ولاړو. د خپلو بحثونو پایلې له افغان چارواکو سره شریکې کړې. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د دې خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خپره کړې چې وایي ښاغلي خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو خبرو کې هله وشو چې افغانان سیاسي اختلافات پریږدي او لرمسته سوی فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې لمې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شغل خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاڼه کې د دې چوکاټ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. شغل خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دغه په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي. خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپو عمر صمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي. دوی باید چې طالبان ویلي چې مرکچی پلاوی د سلام مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي، او یا هم د طالبانو مرکچی پلاوی ته د ملا برادر راتګ. د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولای د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پریکنده دریځ ونیسي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوحې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه یو ناسم روایت شته چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې ثباتي ده او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یوه هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي ځکه نسي کولای وضعیت بې ثباته پرېږدي.
زمون خبریاله فریبا ظاهر و د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. تمه ده چې هغه به نن له پاکستان او چرواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي صورتحال او همدارنګه د افغان حکومت او طالبانو د طالبانو او امریکا ترمنځ چې کومې د سولې په تړاو خبرې او هڅې روانې دي پر دغه موضوع به هم لاوي سره وګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي زمیر کابلوف د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوه سره د سیمې افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار او دغه خبریال طاهر خان موږ ته په سهارنه خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د بهرنیو چارو وزارت کې چارواکو او د روس سفارت په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته دا تایید کړی ده چې د روس ته ولسمشر ځانګړی استازي د افغانستان لپاره هغه تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی او نن دې په خارجه وزارت کې غونډه کوي او دا هم مونږ ویل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه کوي او دې سره سره به رسمي خبرې کوي. خارجه سیکرټری سره هم او داسې هم مونږ اوریدل دي چې د بهغه چارواکو سره امنیتي اغي سره به هم لیدنه کوي چې هاوی د قطر کې کله طالبانو د امریکا خبرې کې دي اغي کې اغي شریکو. نو روس په خپل باندې هم ډیر فعال پاتې شوی دی. په دې روستو میاشتو کې په نومبر کې دوی یو کانفرنس کړی و چې دا کانفرنس کې طالبان هم ورغلی وو د ماسکو پروسس په نامه باندې ردی یو خپل او د دې سفر نه وړاندې 13 هفته په ماسکو کې د روس خارجه وزارت ویل چې دوی به دغه د ماسکو فارمیټ په نامه چې کوم د دوی هغه یو پروسه ده هغه به جاری ساتي. نو داسې هم امکان دی چې نن په دې خبرو کې د روس دغه استازي پاکستانی چارواکو سره د راتلونکو په اړه باندې د بلې غونډې په اړه باندې هم خبري وکړي.
او طاهر خان صاحب د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې ویلي چې د طالبانو سره په دوحه کې چې کومه خبري کړي په دې کې ډیر پرمختګ شوی دی. دغه پرمختګونو ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا دا به د سولې په اړه هڅو کې کامیاب وګرځي؟
ډیر زیات احتمال امکان د دې شته چې دغه پروسه کامیاب بشي ځکه امریکا هم د راتلونکو لپاره د خپلو پالیسو هغه سرګندونه کړې ده چې هغوی دغه مسله اوس د سیاسي خبرو د لارې حل کول غواړي. او تاسو وګورئ چې کله شپږ ورځې خبرې ختم شوې د هغې وروسته بیا چې څومره بیانونه راغلي دي کاغه د امریکا د
د دغه ځانګړي استازي لخوا وي، کاغه د امریکا د خارجه وزیر لخوا وي، کاغه د افغانستان د ولسمشر لخوا وي، نو ټول اطمینان څرګند کړی دی چې په دغه خبرو کې هغه پروګرس او پیشرفت شوی دی، پرمختګ شوی دی. او بیا زموږ معلومات دا دي چې دوی په یو دوه کمیټو باندې هم اتفاق کړی دی، طالبان او امریکا، چې هغه دوه کمې مهمې مسلې وي چې د خارجي فوجانو وتل به څنګه وي، څومره موده کې به وي، او طالبان به څنګه دوی ته ډاډ ورکړي چې آئنده افغانستان د ترهګرۍ لپاره استعمال نه شي. په دې خو دې اتفاق کړی دی او د هغې لپاره په کمیټو باندې اتفاق کړی دی. نو دا پرمختګونه دي چې د خبرو پروسه روانه ده، خبرو پروسه ختمه نه ده، او هر غاړه په هغې باندې د پرمختګ خبره کوي.
اسلام آباد کی خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې هم اسلام آباد ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سفر په اړه موږ ته معلومات راکول.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
نن د پاکستان سپریم کورټ د سوای خزی آسیه بیبی د خوشی کولو پریکړه پر ضد اپیل اوریدنه کوي. لدې عمل نن په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. داسې ویل کیږي چې کچره دغه اپیل رد شي، نو د آسیه بیبی د خوشی کېدو په لار کې وروستی قانوني خنډ به هم لمنځه ولاړ شي. تفصیل لفرخندې اسد اورو.
نن په اسلام آباد کې د آسیا بیبی د خوشی کېدو د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې د هغه اپیل اوریدنه کیږي چې پکې ویل شوی دی سپریم کورټ ته د آسیا بیبی د خوشی کېدو فیصلې ته بیا کتنه وکړي. که سپریم کورټ درخواست رد کړي، نو دا به د آسیا بیبی د خوشی کولو په برخه کې وروستی قانوني خنډ هم ختم کړي او د سپریم کورټ د پخوانی فیصلې تر مخه به هغه خوشی کړل شي. د پاکستان مطبوعات لیکي د دغه فیصلې وړاندې نن په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوی دي او د سپریم کورټ په خوښه سیمه او دا شان د نورو مهمو ودانیو نږدې رینجرز هم ځای پر ځای کړل شوی دي. د آسیا بیبی وکیل ویلي د سترې محکمې نوی چیف جسټس آصف سعید کوسا خای دغه درخواست رد کړي. که چیرته درخواست رد شي، نو له دې سره به د آسیا بیبی په تګ راتګ لګول شوي ټول نوي قانوني بندیزونه هم لرې کړل شي. آسیا بیبی مذهب ته د سپکاوي په تور اته کاله په زندان کې به، خو د تیر کال د اکتوبر پر 1 سترې محکمې نوموړې بېګناه وګرځوله. د پنجاب په شیخپورا کې په 2009 کال کې پر هغه مذهب ته د سپکاوي تور ولګید او وروسته په 2010 کال کې د لاهور هایکورټ هغه ته د مرګ سزا واوروله. له دغه وروسته تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورټ هغه دغه توره پاکه وګرځوله او د هغه د خوشی کېدو فیصله یې واوروله. د دغه پریکړې په خبرګون مذهبي ګوندونو قهرجنې مظاهرې وکړې. له دې وروسته حکومت مذهبي ډلې تحریک لبیک کړي او مشران ونیول، خو د آسیا بیبی په اړه د سپریم کورټ په کړی د بیا کتنې اپیل هم وکړ. که عدالت خپل فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي، نو بیا د آسیا بیبی د کیس په اړه قانوني عمل پیلېږي. بلخوا د امریکا د مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو وروستي راپور تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون تر مخه خوشا سلوېختو کسانو ته د مرګ او یا د ټولو عمر کې سزا ورکړل شوې ده.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت پرون په 15 ورځ هم دوام ولرلو. د غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې دوی د لسګونو غړو پر ضد د کراچۍ په 15 تاڼو کې جوړې کړل شوې مقدمې دي ختمې شي. د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ګډون دی د دوی درې نور غړي خوشي کړل شي. غورځنګ د جنوري پر شلمه په کراچا کې جلسه کړې وشه، دغه چې لاغي ورځ وروسته پولیسو اورنګزیب مسعود ونیو. غورځنګ تور لګوي چې پولیس او رینجرز د دوی د پرلت ځای ته ورغلي او له دوی سامانونه وړي دي، خو پولیس دا اداوي ردوي. تفصیل ظفر خان اورو.
پختون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو او رینجرز واکونو د جنوري پاتیشتمه چربنګ محل په سوراب ګوټ کې د دوی د پرلت په ځای چاپه وهلې. د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین مشال رډیو ته پرون ویل د غورځنګ دوه مشران سعی انور شیرانی او سردار شیرانی امنیتي ځواکونه ونیول، خو د دوی د سخت احتجاج وروسته یې د شپې خوشی کړل. هغه ویل امنیتي ځواکونه د دوی په غوسه کول غواړي، خو دوی به پر امن احتجاج ته دوام ورکوي.
دا نور د مختلفو تانو پولیسو اویا گاڑی پر راغلی وی، دا ملګری نیولی وو، وهلی وو، تشدد پر کړی وو، سترګې ورتړلی وی. موږ ټول سامانونه د ټینټون ساوندون د دې ملګرو سم موبایلونه پنځه موټرسایکلان دا ټول جی نیولی وو. نو سار بیا موږ نور د ساوند بندوبست وکړي اوس به قاعده درنه روانه ده.
ترینو ویل له دوی اخیستل شوي سامانونه د سورابګوټ په تاڼه کې پراته دي، خو پولیس یې دوی ته بیرته نه ورکوي. خو د سورابګوټ پولیس دا ردوي. د کراچۍ د سورابګوټ تاڼې یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل پولیسو نه چاپه وهلې او نه یې له پرلتوالو سامانونه وړي دي. په سورابګوټ کې د پی ټی ایم پلویانو د جنوري له څلرویشتمې پرلت وهلی دی. دوی د خپل نیول شوي ملګري المزیب مسعود په ګډون د خپلو درې نورو ملګرو د راخلاصېدو او په کراچۍ کې د دوی په ملګرو د مقدمو د ختمولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په شلمه په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت جلسه کړې وه. له جلسې وروسته د سورابګوټ پولیسو د غورځنګ په شپاړسو کسانو پرچه لیکلې چې پکې د ترهګرۍ بلوی او د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوی دي. له دې یو ورځ وروسته پولیسو د کراچۍ له کلپټنه د غورځنګ مخکخ المزیب مسعود ونیولو. په سین صوبه کې واکمن پیپلز ګوند وایي مسعود پولیسو د صوبایي حکومت په امر نه دی نیولې. د ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د جنوري په 23مه مشال رډیو سره په خبرو کې د چا نوم وانه خیست، خو ادعا یې وکړه چې ځینې قوتونه غواړي د غورځنګ د غړو په نیولو پیپلز پارټي بدنامه کړي. هغه وویل د دغو هڅو د ناکامولو په موخه د ګوند مشر بلاول بټو زرداری المزیب مسعود ته وکیل ورکړی. المزیب مسعود د جنوري په 2مه عدالت ته وړاندې شوی چې له هغې وروسته زندان ته استول شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 12,110، 15,960، 13,580 او 10,380 کیلو هرتز.
یو شمیر پښتنې خزینه فعالانې د اتوار پر ورځ د شمالي وزیرستان خیسور سیمې ته د دې لپاره اتللې وي چې د ماشوم حیات خان له مور او نورو ښځو سره وګوري. دا په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته لومړی ځل دی چې پښتنې فعالانې او سیاستوالانې هغو سیمو ته دغه سیمې ته لاړې. په ډله کې شاملو ځینو سیاستوالو او فعالانو مشال ډیو ته ویلي هلته د امنیتي سرتیرو د چاپو له وجې د ښځو وضعیت خراب دی. د خیسور یو ماشوم حیات خان ادا کړې وه چې سرتیری یې کور ته ورځي. له دې وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو غبرګون وښود. د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم د حیات خان د اداو د پلټنو غوښتنه وشوه. پر دې موضوع د ظفر خان رپورټ اورو.
خیسور ته تللو زنانو په ډله کې یوه سیاستواله جمیله ګیلانی هم وه. هغه وایي په خپل ژوند کې په لومړي ځل وزیرستان ته لاړه. هغه ځای ته د خپل سفر تجربه نوموړی مشال رډیو ته داسې بیان کړه.
سفر خو د سلور نیمو ګنټو سلورو ګنټو خو داسې لګېده چې موږ ډېر لري چېرته لاړو چې کوم د ترقۍ سره خوشحاله سره هیڅ نږدېوالی نشته دی.
په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته دا لومړی ځل دی چې پښتنې فعالانې او سیاستوالانې کومې قبایلي زیلې ته ورغلل. لري د جنوري په نیمای کې په ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم حیات خان ویډیو خبره شو چې پکې نو موړی دا و وکړه چې پلار او ورور یې شاوخوا څلور میاشتې مخکې امنیتي سرتیرو نیولی ول خو تر هغه وروسته ځینې سرتیری یې کور ته ورځي او بې پردګي یې کوي د حیات تر ادعا وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم ځینې استازو د دې د پلټونو غوښتنه وکړه خیسور ته د تللو ښځو په ډله کې شامله د عوامي ورکرز ګوند یوه مشره او سیاستواله عصمت شاه جهان وای په خیسور کې ګڼو ښځو هرکلی وکړ او ځینو ورسره خپلې خاطرې او په سیمه کې تیریدونکي حالات شریک کړل
د حیات مور د خاموشي ماته کړه هغه موږ ته موي دا صورتحال موږ ته قابل قبول نه دی او د هیچا ناورما نه مې دا سړو راته ویلي خاوند مې په کور نشته زه مې په کور نشته دا ما په خپله باندې دا فیصله کړې چې زه به دا خبره مخکې وړم که اسلام آباد پورې وي زه به ځم غوند کلی جلوسو کو ټولو خلکو شهادتونه وکړل چې دلته کې هر دویم کور کې دا واقع ده
عصمت شاه جهان وایي چې کله ښځو د هغه ځای حالات بیانول نو په دغه ګړۍ کې دوه زنانه بې هوش هم شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره او فعاله سنایي جازوي د حیات د مور په څیر نور ښځو هم ادعاوې کولې نوموړی وایي یوې بلې ښځې نورانی بیبي د حیات او د هغه مور ته ورته خبرې وکړې
هلته موږ له ډېر زنانه راغونډې شوې وې او د ټولو سټورین تقریبا یو شانتې وې خو ډېرو ښځو بیان نه ورکو څوک ویډیو کې نه راتلې چا خپل نوم ور نه ورکول غوښتو د حیات مور او یو نورانی بیبي دې دوو خپل بیان ورکو ریکارډ هم کو او نور ښځو صرف چې تاسو ته وایو چې موږ سره داسې کیږي زموږ کورونه تراشي رانه نو زیبیا موږ تنګي
د جنوري په 28 د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم په ډېر اسماعیل خان کې ولسی غونډې ته په وینا کې د خیسور پیخه د انصاف او انساني ناموس په مخ څپېړه وبلله د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر محمد عاطف خان د جنوري په 28 مشال رادیو ته وویل چې حکومت به د حیات خان د داوو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سبزیو او میوو سوداګر وای د پاکستان پوز د دوی لپاره یو اګری پارک جوړ کړو خو د سیمې انتظامیه په غیر قانوني توګه دغلط دکانونه نور خلکو ته ورکړي او دوی په دغه منډای کې اوس ځای نه لري دا خلک دا سوداګر غوښتنه کوي چې دغلط د سیمې چې د سیمې ځایي خلکو ته د خپل حق ورکړي شي بل خو د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي پر دې مسله به د ځایي انتظامی سره خبرې وکړي تفصیل سیلاب مسعود راکوي
د سولی وزیرستان پستر پنډ غولی وانک شي د سبزی او میوه سوداګر ویایي چې یو طرف ته جنگ توانی کړي او بل طرف ته د زن کړک چونو په وجه د ځایي انتظامیه چارواکیو د دوی په منډیانو او کاروبار بندیز لګولای دی چې کوم د دوی مکمل معاشي قتل دی یو سوداګر امیر امزا وزیر ویایي
سکم پاکار می د سبزی د فروټ د کمیشن د ایجنټ په نوم د کیم یو اګری پارک جوړ ک داغه دغه سبزی د منډی حق وو په داغه کې کیم غټ غټ خلک وی علاقے غټ ملکون مشرون پیسې مخ کې کړی اته اعلانمنت وک موجوده ای سی چې کیم دای د باندې خلک روست په ونه کې د میش حق کې هغه تویر ک د میش حق تلفی وکړه د میش نه بازورینا بند کړل منډی بند کړی د قانوني بند کړل د سبزی نه ډاک کې د کروڑاو مودینا پکې ایستی نو میش د میډیا په ذریعہ باندې پاکستان موجوده حکومت د میش موجوده کیم ایم ان ای دای علی وزیر داتا میش ریکویسٹ کی چې دای د روشي د میش په مسله دا غور وکړو
د میوه سبزیانو د منډیانو صدر حاجی روشان وزیر زیاتوی
دا مسله دا سو دا پر ارمی اگری پارک جوړ ک په ونه په وچا خړا انزر کې د زبردست یو جوړ کړای میز پاک ارمی ته خوش آمدی دی یما چې د میش د پوره پرابین لري په خرج کړل بیا دا چې کلا د ای سی ڈی سی ته په والا کړه دا ځوی او میر صاحب سپینځه د کانینا پرشی دی میږي چې ان مې منډه ای میز نه پاره په دوی جی منډه یې بند کړلې وی ویل چې تاسو په زورتالابه باندې پیرو مولین اوري میز ورته وویل چې ټیک دو ته خو بادشاہی ده دو ته سره خمیر زور راشي یې میز د رزه چې کیما دو د پلاکین لري په نقصان ده د سبزی امرو دی پکې ټماټر دی چې دوی رزه بند شي دا څه ختم شو چې می سره زور ظلم جوتا ای سی ڈی سی کو
د سیمینار د قومي اسمبلی استاذی علي وزیر په دا باریک شه د مشال ریډیو پښتنا په دارنګ وزا و بولا
دا خبره کې شروع کې زوا ورته منځ کې دغه بیا غلطي وکړه د حل کولو طرف ته د دې توجه نه وکړه ویل ډېر زر الاټمنټ وکړه خو دا خبره بالکل صحیح ده چې غیر ذمہ دار خلک ته الاټمنټ وکړه سره هغه خبره شوې ده او د فروټ یې زه ول سره نه شوې ده نو ان شاء الله تعالی دا مسله څه د زراونی په دغه درې شپې کې او دې دا مسله حل کیږي
دا غو صاحب دا ګرو دا غره هم وکړه چې کده دوی په مشکل او ځغ چا غوږ و نه ګراو بیا به دوی په غټ احتجاج لاس پورې کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره په یو چوکاټ سره شوې دي نو موري له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده ویلي دي په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدا په لړ کې پرمختګ شوې دي د خلیلزاد په خبره امریکا له افغانستان خپل سرتیری په دې شرط وستلې شي چې طالبان وجود مهاله وربند وکړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبري پیل کړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابلوف نن په اسلام آباد کې له خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د وزارت له سیکرټری تحمینه جنجو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې په موضوع سره خبري وکړې کابلوف بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان ستره محکمه نن پریکړه کوي چې د ایسوي میرمن آسیه بیبي د خوشی کولو کیس په فیصله د بیا کتنې اپیل منظور کړی کنه آسیه بیبی پیغمبر ته د سپکاوی په تور اته کال په زندان کې و خو د تیر کال په اکتوبر کې ستره محکمې نوموړی بیګونه وبلله د دې وروسته ځینې مذهبي ګوندونو قهرجنې مظاهره وکړې پښتون ژغورین غورزنګ د پلویانو پرلت نن په شپږم ورځ هم د کراچۍ په سوراب بورډ کې دوام لري د غورزنګ د کراچۍ او مشر نور الله ترین نن مشال لاډیو ته ویل پرلت یې د خپل ملګرو د راخوش کولو او د دوی په ضد د کراچۍ په 15 تانو کې د لکل شو مقدمو د ختمولو په مخه شروع کړی دی هغه ویل پولیس افسران ورسره تماس نیولې او خاینن له چارواکو سره خبري وکړي او امریکا د وینزویلا په دولتي کمپنۍ نوی بندیزونه لګولې دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د هغه هیواد په ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړی دي امریکا دا بندیزونه پرون اعلان کړه د دې مخکې واشنگتن او د نړۍ ګڼ هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني
او سردونکو د ځوانانو غږ پرونه درته ورو دا پروګرام تاسو د جمعې پر سپ ژوندۍ بڑا اوریدلې او دا وخت په تکراری توګه درته اورو د دې خبرونه جوړونکې اسرا عالم مومن ده
جنو فنزي سوزول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنيغه
بشال ځوانانو غوږ خبرونه ته غوږ استیزم تاسو قربا اسره لم مومند رازو اوریدون کو دی ته چې دی اونې د باچا خان یو دیرشم اتلین وو باچا خان د 1978 کال د جنوري په شلمه وفات شوی وو باچا خان چې د پښتنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله د دوی مبارزه د عدم تشدد په فلسفه ولاړه و نن له پښتنو ځوانانو سره خبرې کوو چې د باچا خان دغه مبارزه د پښتنو ځوانانو په ژوند باندې څه اثرات یا اغیزه کړي موږ سره ملمانه دی له پېښور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سنا اعجاز او له جلال آباد ځوان مدني فعال طاهر ځلان هم موږ سره د ټلیفون په کر خراغلي سنا اعجاز لومبه تاسو ته درځم تاسو څه ګوري د باچا خان چیرې دغه لسیزو کومه مبارزه وا او هغه په عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ و نو دغه څه اغیزه ګوري د پېښور او د مردان چارسدی دغه راز د خبر پښتونخوا چې څومره سیمې دي او بیا جنوبي پښتونخوا ته کومګل شو دغه راز قبایلی سیمو ته لاړ شو نو څه اثرات ګوري څه اغیزه ګوري دغه مبارزه په دغه ځوانانو باندې
د بادشاہ خان د جدوجہد چې یو یا د فلسفه چې دا یا خدای خدمتگار تحریک چې دی دا څنګه دا چې د هغه وخت کې کار کړی دی او اوس چې کوم دی هغه اساسر نه لري. زما دا ذاتی خیال دی چې دا تحریک او د دې سره د خان شهید تحریک هم داغه تحریکونه دي یا د نوران دي هم چې بنیاد یې خدي اوسنو تحریکونو ته. یا زه دا یقین سره وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک روچت شو ځکه چې موږ سره شاته داسې قسمه مثالونه پراته وو. دا بنیاد جوړ شو، دا بیس جوړ شو. کله هم یو کام کې یا په یو خطه کې داسې تحریکونه نه روچتېږي چاته چې ډېر په اسانه نه روچتېږي شاته که هغوی سره داسې بنیاد یا دغه نه یې جوړ شوی. بل په ځوانانو کې د دې دغه تاسو به وګورئ چې ټیک شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کې بار بار مشر منظور پښتین دا وایي چې دغه نه تشدد نه به کار نه اخلي او دم تشدد به کوي. خو زما دا خیال دی چې دا چې کوم زموږ ځوانان کوي یا مشر کوي یا کوم خبرې کوي دا ټول هغه اثر دی چې را تېر شوی دی.
تر ځلان صاحب مننه په ویډیو زیاته که تاسو زمونږ اوردونکو ته وایئ چې په افغانستان کې د باچا خان د فلسفې او دغه د مبارزې څه اغیزه ګوري په ځوانانو باندې.
زه د ثنا خبرې تاییدوم او دومره وایم چې په کوم وخت کې باچا خان یا دلته دره د افغاني تحریک چې کوم امان الله خان غازی امان الله خان یا د هغې سره لږ د هغې نه مخکې چې کوم د مشروطه او د ریخو روشنفکران کوم تحریکونه شروع شوي تقریبا دا تړلي او د یو دور پیداوار وو. د دې په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې لکه په لومړی ځل د افغان پښتون په جغرافیه باندې داسې مشران پیدا شو چې هغوی د جنګي قومندانانو نه زیات سیاسي رهبران وو. لکه ډېره مخکې موږ ډېر لوی لوی نومونه ډېر لوی لوی خلک درلودل او حالات تقاضې کوي چې هغه قمانداران وو، هغوی د جنګ رهبران وو. ولې په دغه دور کې باچا خان شو، خان شهید شو، یا دې خوا طرف امان الله خان شو، یا هم د هغوی د روشنفکر چې کوم خوځښت وو هغه شو، دوی لومړی ځل افغان پښتون جغرافیا د جنګي حالت نه یو سیاسي حالت ته د راویستلو کوشش وکړو. نو په دې کې د نورو همفکره او حملارو تر څنګ د فخر افغان باچا خان بابا رول او نقش ډېر زیات مهم و.
چې اوس ټولنیزې رسنۍ دي، تاسو دارې ما سره خبرې کوي، د باچا خان د فلسفې نه خبر استي، ثنا اعجاز خبره ده، نو موږ په دې باندې خبرې کوو چې دغه ځوانان ستاسو خبرې اوري دواړو خواو، نو هغوی ته څه کول پکار دي چې هغوی څه وکړي؟
نن سبا که تاسو وګورئ په کابل کې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه باندې تېره ورځ سیمینار وشو، که تاسو وګورئ په پکتیا ولایت کې ځوانان راټول شوي وو، هغوی د بابا په عدم تشدد باندې خبرې وکړې. نن ارتستان چې تاسو وګورئ په دې اونۍ کې هغوی د بابا بیلابیل تصویرونه انځورونه جوړ کړل. دا په دې معنی ده چې په ځوانانو کې د عدم تشدد فکر چې دی ډېر غښتلی دی. دغه نن په ننګرهار ولایت کې د باچا خان بابا په فکر باندې، د هغې په هڅو، د هغې په فعالیتونو، د هغې په کار او فکر باندې بیا ځوانان ورته راټول شوي دي. همداسې پښتونخوا کې موږ ګورو بېلابېلو پروګرامونو نه خبرېږو، بېلابېلو ناستو نه خبرېږو. پخپله په پي ټي ایم کې چې کله مشران هلته لګیا وي خبره کوي، نو هغې د باچا خان بابا د فکر دوري کې. دا په دې معنی ده چې اوس وخت موږ یو ډېر بد حالت تېر کړو. یو ځل بیا افغان پښتون په دې باندې پوه شوی چې یوازینۍ لاره چې دا هغه سیاسي لاره ده، یوازینۍ لاره چې دا هغه د عدم تشدد لاره ده، چې موږ خپل قام هم د اجتماعي ستونزونه هم د سیاسي ستونزونه او هم د دغه جنګ نه چې موږ پکې ښکېل کړی شوي یو، یعنی جنګ زموږ نه دی، موږ یوازې پکې استعمال کړي یو، دې نه راوتلی شو.
اودن کو د مشال زوانانو غږ خبرونه ته غوګستی منګه پیښور او کابل کې لزوانانو سره خبرې کو چې د بچا خان د عدم تشدد د فلسفي او د هغه د مبارزې دغه سیمه په زوانانو باندې څه اغیز لري څه اثرات دي موږ سره په فیسبوک باندې ګلاب وزیر هم دغه راز لیکي چې زه تاسو دغه سرګندونه تاسو سره دا شریکوم چې په وزیرستان کې دا وخت امن نشته دي هم دغه راز چمتو وزیر بیلی کې چې حضور ډیره خوندوره ده او باید چې موږ د باچا خان په تعلیماتو باندې عمل وکړو او خپل دغه غږ نړۍ ته ورسو او دوی د ټولنیزو رسنیو ذکر کړی چې په ځانګړې توګه چې باچا خان به څنګه په کور په کور او کوسه په کوسه او کلی په کلی به ګرځېده او خلکو ته به ویل پښتنو ته به ویل چې تاسې قلم راواخلئ ټوپک کیږدئ نو دا و چې اوس دغه رول چې کوم دی د ټولنیزو رسنیو د لارې ډېر خشان تر سره کېدی شي د بشال زوانانو غږ خبرونه ته غوږ استې زم ستاسو کوربه سره لمومند اوریدونکو ل زوانانو سره خبر کو چې د اونۍ د باچا خان یو درشم تلین وو نو د باچا خان د جون باندې خبر کو دا غوی په عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړه مبارزه باندې خبر کو چې دغه سیمې په زوانانو باندې څه اغیزات څه اثرات کړی دي موږ سره ملمانه دی له کابل تایر زلان صاحب او لپی خبره د پښتون ژغورنی غورزنګ بشرا سنایجاز صاحب ستاسو ردوانو ملمنو نړۍ رجا ته مننه سنایجاز تاسو ته درځم ستاسو خبرې دا وخت د قبایلی سیمو زواران کې دی شوري هغه ته څنګه تاسو وایي چې که تاسو تشدد نه کوئ نو تاسو به خپل مقام ته رسیږئ ستاسو چې کمی اهداف یا غو تاسو ترلاسه کوئ هغه ته څنګه تاسو دا باور ورکوئ دا وخت
ګوره زه بحث کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې منون کې دا ګڼم چې امن کله هم په ټوپک نه راځي امن همیشه په امن باندې راځي سوله په سوله راځي او سوله څه ده سوله دا خپل خبره د خبرو د لارې رسول خپل د حق غوښتنه د خبرو د لارې رسول او بل پاره کې ګوره چې موږ د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ولولونو هغه ډیر داسې ټولنه غواړي چې هغه انکلوسیو وي لکه هغه کې ورسره ښځې هم شامل وي لکه باچا خان خپل کتاب کې لیکي چې یو مونږ د لاور نه راغلو د کانګرس غونډې نه او کلي ته راغو نو مونږ هلته هغې ته ما وویل چې هلته هندوان ویښ شوي دي او سړي او نران څه چې ښځې ویښې شوي دي او هلته دي چې کوم هغه والنټیر ښځې ودي دي د هغې جذبې ودي ده نو هغې ذکر یې کړی دی باقاعده چې ما خپل د کلو خلکو ته ووی او هلته بیا چې مونږ به بیا ډول غږو اوس ته د ښځو خبره کې بیا د ډول غږولو خبره کې نو دا مطلب غیوی چې مونږ په دې طریقې وزن کړی پکړی کلو چې مونږ ډول غوونو سره ماشومان ځوانان پیغلو ټول براجم کې د خبرې او پیغلو باندې نظمونه یاد کړی وغه به لوستل بیا به د پښتون رسالې خبره کوي لکه د لیکم خبره کوي د لوستم خبره کوي د خزې د شمولیت هم خبره کوي د موسیقي خبره هم کوي د ځوانانو خبره هم کوي نو دا ټول ته چې تاسو ګورئ نو دا یو چې کله د امن خبره کیږي د عدم تشدد خبره کیږي نو پاره کې بیا دا هر څه شامل دي مطلب کته د دینه خزل لري کې نو دا عدم تشدد فلسفه نه دا او د دې لارې ته مخ کې نشټلې کته د دینه موسیقي لري کې لکه څنګه چې اوس هم زمونږ ځوانان د قبایلی سیمو چې کله جلسه جلوس مونږ کوو پاره کې تان کوي خپل ملي تان کوي نو دینه کته دا لري کې نو دا هم بیا نه دا پورا چې کله ته د دینه لیک او لوست لري کې نو دا هم د پوره د ژوند آباد مرد آباد هم نه دی کول نو د دلایل او حقایقو د لیک د لوست د خزه شمولیت د ماشوم شمولیت د پېښور شمولیت د کې د کلاس هم خبره کیږي چې ته به د پېښور نم دی کې به غریب سړی به نه دی کې به مالدار هم نه به کاروباري نه دی کې به مزدور هم نه دا ټول ته چې ته ګوري نو دا د زما په خیال کې به وخت رضوانانو د بارا دا یو مثال دی چې کوم دا لار اختیارو د عدم تشدد لار اختیارو یو کوم ټول خلک ځان سره اخلو رواني کو بل مونږه دا سه لار اختیارو زما په خیال ذاتی زما دا دغه احساس چې زما په خیال مونږ ته هغه وخت دومره د عدم تشدد ضرورت نه سو چې اوس دی وخت کې دی
وجہ
دا ډیره مهمه ده د دې سیمې د پیغلو او د ځوانانو لپاره چې مونږه دا سه واخلو ځان سره دا فلسفه ځان سره واخلو په دې باندې عملی په دې باندې لغو کو
سم تر ځلان سه به سنایجاست چې دغه کمی برخه یاد کړی او دا چې دغه کم لوازمات یاد کړی چې دا د عدم تشدد د فلسفې د مخ کې لو د پاره دغه زوري دی لکه دوی د خزو ذکر وکړي چې باید په دغه کې منګه
چې څه هم زمونږ څه قسمه کار وي څه قسمه مبارزه وي باید هغه کې ښځې وي. دغه راز ډېرې دغه سیمې د خلکو د تعلیم خبره وکړه، د ماشومانو د غریبو د مالدارو باید دا ټول یو ځای وي. دوی چې دغه ټولې کمې خبرې وکړلې نو څه ګوري چې د دې لپاره دې سره تاسو څومره اتفاق کوي؟ او دویمه دا چې دغه کار آیا ګران دی که آسان دی؟
لکه څنګه چې ثنا وویلي، رښتیا خبره هم دا ده چې کله مونږ د عدم تشدد یادونه کوو نو دا معنا نه لري چې ګوندې باچا خان بابا یوازې په عدم تشدد کوم مفهوم دی هغه کې راګیر. نه، دا فلسفي ورسره د خدایي خدمتګار فلسفه چې یو کېږي او تحریک کېږي کېږي، دی په خپل ځان کې ډېرې زیاتې برخې لري، لکه د ښځو تعلیم شو، د نجونو مدرسې سبقونه شو چې په هغوی باندې باید وویل شي، د سیاسي فعالیت او د سیاسي او مدني حرکو فعالیتونو خبره په دې کې راځي، د قومي وحدت خبره راځي. هغه چې په جلال آباد کې خپله مقبره ټاکي چې ما په جلال آباد کې دفن کړي، دا یو خپل مفهوم لري او فلسفه لري، او هغه فلسفه نن ځوانانو کې ژوندۍ ده. احمد شاه قایل وایي چې د پښتنو نه خو پښتو سرتوره شوې نه ده، د پښتنو نه خو پښتو سرتوره شوې نه ده، جلال آباد نه چې شغلې پرانتبو پرېوځي. نو دغه ټولې فلسفي او اجزاء چې راټولې کړي دنه د باچا خان فکر جوړېږي. او موږ ګورو د پخا په نسبت باندې نن سبا دغه فکر ډېر غوړېدلی. تاسو وګورئ په سوشل میډیا خلک د ژبې لپاره خپل څومره کار کوي، لکه د باچا خان د خپله د پښتو دپاره کار د هغه یو له مهمو کارونو. نن تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې څومره ځوانان فعال د پښتو دپاره کار کوي. بل خبره د دې دا وه چې موږ خپل حقونه غواړو، هغه به په سوله ییزه تکیه طریقه غواړو. تاسو نن سبا پی ټی ایم وګورئ، په لر او بر کې چې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې د فکر څومره ملګري دي، هغه د نړۍ هر کوم کې دي، ټول ډېر په سوله ییزه او په قانوني توګه. یعنی داسې لاره غوره کړې ده چې څوک ورته شي ویلي چې څه غلط وایي یا څه غلط دی، ځکه ټول دې بشري او انساني مطالبې دي چې دوی کوي او د عدم تشدد په لارې کوي. سره د دې پخا د پښتنو نصیحت داسې نه و، پښتنو ټول عمر خپل حقونه په زور اخیستل، خو دغه وخت اوس تېر و، دغه پیړۍ تېر وه، دغه معاشره نوره د بدلېدو په حال کې وه، په نړیواله کچه بدلونونه وو. نو ځکه د دغسې فکر ضرورت ده چې باید موږ ټوپک په قلم په مایکروفون باندې بدل کړو. نن زمونږ د ټولو افغان پښتون مایکروفون ته وګوره، زمونږ سټیجونه وګوره، هلته خبره کېږي د عدم تشدد، هلته که مطالبه هم کېږي، انساني کرامت باندې ولاړه ده، د خدایي خدمتګارۍ په سوچ باندې ولاړه ده، او هلته که د خپل حقوقو او د ژوند د خوندیتوب خبرې کېږي، هغه هم په هماغه فکر ولاړه ده. نو په دغه وخت کې کول خو دا په کار دي، یو اواز تر ټولو زیات مهم دا ده چې هم په لار و بر کې په کوم ځای کې چې افغان پښتون اوسېږي، باید موږ وخت په وخت په دې باندې سیمینارونه جوړ کړو، ورکشاپونه جوړ کړو، لیکنې وکړو، تبصرې وکړو، دغه فکر ترویج شي، ځوانانو ته ورسېږي. ځکه دښمنان ډېر زیات نږدې دي، هغوی د پښتنو د خرابولو لپاره ډېرې خربې استعمالوي، خو کوم چې روشن فکره طبقه ده هغوی باید فعال شي، راویښ شي او خپل
زه فکر کوم د ټلیفون کرښه کته شوې ده. وبخې د تایر زلان صاحب موږ به هڅه کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. سنا اجازه، تاسې د تایر زلان خبرې واورېدلې، هغه و چې او څنګه تاسې خپل هم وخت ویلې چې دا وخت ډیر زیات د عدم تشدد د فلسفي ضرورت ته، خو دې دا کم جزئیات چې تاسې بیان کړل او هغه باندې تایر زلان هم خبرې وکړي، نو دغه جزئیاتو د برابرولو لپاره به ځوانانو ته څه کول پکار دي ستاسې په خیال باندې؟ چې دغه څه د څنګه تاسو ویل چې د باچا خان د فکر او سوچ خلک رايوزي شي، نو دغه فلسفه به مخ کې تبوږي، نو دغه راز خلکو راټولولو لپاره ستاسو څه خیال، څومره مبارزه نور په کار ده؟
زما په خیال تاسو چې کوم کار کوئ یا ستاسو اداره دا چې اوس په وخت کې دا کوم پروګرام دی، دا د دې حصہ ده، په دې طریقه به راغونډیږي. بل زما په خیال چې دې کې هیڅ پیسې نه لګي، که ځوانان د خپل خپلو کلو په بنیاد باندې یا چې څونه وس کېږي. اوس چې څنګه ځلان خبره وکړه چې دې وخت کې مونږ سره د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ داسې یو دغه دی چې تاسو دلته په پېښور کې یو د لسو کسانو دغه را جوړوي، نو په کابل کې هم لس کسانو کې فیشی او ثرو اسکایپ یا د ټولنیز رسنو په ذریعہ خبره یو بل سره کېدلی شي. زما په خیال چې دی وخت کې چې کوم عملی کار کې دی شي چې پیسې پی نه لګي یو خو بس ځوانان او پیغلې ځوانان صرف ځوانان نه هغوی به خپلې غونډې را جوړوي هغوی به ګروپس په شکل کې لس کسان را یوځي کېږي دا به را جوړوي لیک لوست به کوي لوست به صرف د بادشاہ خان نه بلکې د بادشاہ خان سره د خان شهید او د نورو اتلانو کوي خو ځان به پوهېږي چې هغوی څه کار کړی دی ګوري خلک چې کله بنیاد ځان ته جوړوي نو خلک شاته وګوري چې کار څومره شوی دی زمونږ ډیلما دا ده چې زمونږ خلک د ویسټ نه او د نورو خلکو لکه ته پښتون ځوان ته اوس په پېښور پوهنتون ته لاړې هغې څه ته وایي چې یاره د امن دپاره که زه کار کوم نو زه چاته وایم نو هغه به تا ته بادشاہ خانه به تا ته نیلسن منډیلا یا مارټن لوتر کینګ یادوي د سیول رایټس دپاره خو هغوی ته دا نشته اندازه چې دې سره په خپل کام کې څومره لوی لوی خلک دي چې هغه هغوی مبارزه دومره سخته کړې ده چې جیلونه یې تیر کړي دي په جلا وطن یې تیر کړي دي او دا هر څه چې راواخلي زموږ خیال چې د نیلسن منډیلا چې څونه کلونه په جیل کې تیر کړي دا هغې نه ډېر زیات دي خو د دې وجه دا ده چې ریاست په خپل کتابونو کې په نصاب کې وتلی دي خو دلته خو زمیم چې دلته پښتون په خپل هم ګرام دی زه خویم چې د بادشاہ خان زما ژوند د جګړه دی یا د خان شهید زما ژوند د ژوندون یا د یا پټه خزانه یا نور کتابونه دا خو په کار دي چې هر پښتون کوي
او دا خو د انټرنیټ د لارې چې دا کوم د فیسبوک کارون کې دي د ټولنیزو رسنیو کارون کې دي دوی خدا کول چې دغه خو انلاین هم اوس ملاویږي د بادشاہ خان دغه کتاب انلاین
ملاویږي او بل دا چې زمونږ د ځوانانو یو بل مسله دا دا پیغلو چې دې د فیشن یا ترند وسیږي زه وایم کو یو سو تعلیم یافته خلکو چې کوم د انګریزانو د کتابونو او یو بیا باغې لس لاین اولی کې په سوشل میډیا پوسټ کې کدا ک خلکو دا تعلیم یافته خلکو د خپل اتلانو کتابونه ویلو د دی انالیسز لس لاینو کې دوه لاینو کې درې لاینو کې پېښ کړي نو خل بعض دغه دیتا هم ګوریندا شي هم زیاته ولې شي دا کار بل زمونږ د پاره ټول نه اهم شی دا دی چې تکله هم مبارزه کوي تکله هم خپل حق غواړي تکله هم غواړي چې نړۍ نور په مخ وتلي خلکو سره برابر شم نو ته به کم از کم خپل ځان نه خپل تاریخ نه او بیا دا غینه ټول نه هم خپل وسایلو نه ځان خبره نو دا ځان خبرول ډیره هم دی او دا ځان خبرول زه نه غواړم ډیر ځوانان خو چې څوک خبر دي کم از کم اغي ته دغه زمونږ دا چې کوم تخلیقی سوچ لرونکي خلک دي یا انټلیکچوالز دي زه هم غواړم چې اغي ځان په یو خول کې بند کړی دي زم چې دا عوامي کېدل پکار دي زمونږ چې سونه انټلیکچوال خلک دي پکار دي چې دي هر کس دا ونه غړي چې یو مبارزه د نوکو منظور پښتنې د یو اړخ نه کوي نو پکار دي چې دا نور خلک یې کړه تعلیم او لیک لوست د غسر دلیل دی د خپل لړخنه یو ځای ته لاړ شي لاسو کسانو سره خبرو کی پینځو کسانو سره خبرو کی په کلی کې لاړ شي په کلو کې خپل خبرې خوره کی نو دا ټول هر څه چې یو ځای کې ټول نیوز رسنه لیک لوست ناشته پاستا حجره جماعت کی خبره دا ټول براغونډي کې نه دا شی به عملی کې نور نه تاسو له څوک باندې د غره شیر علی بچا به یو خبره کوله وای چې دا د دغه ادارې چې دي غیر سرکاري ادارې دا یو دغه حکومت دي چې یو ستنه یې سوري معنی هیڅ هغه
مطلب انحصار د خلکو سیاست کې
او هغه لکه سیاست د لارې به تخفل حقوق حاصلې هغه د ستنو د ذریعے یا دغه د ذریعے د تا باندې انجکشن هوتا ته نشي وهلې چې ستاسو خپل حقوق او خپل وسایل او خپل مسائل د تصدقي نو دا ټول سيزونه لینک دي د یو بل سره ځوان چې په دې ټول باندې کار کوي نو د کې هیڅ پیسې نه لګي زمونږه د کې مونږ ته رچا د هیڅ فند ضرورت نشته د کې رچا د هیڅ مرسته ضرورت نشته دا مونږ په خپل علاقو کې خپل وس مطابق دا کارونه کوي
اوس دې تر زو اخري شي بي دي طاهر ځلان سبي واري بیا موږ سره ټلیفون پکر خراغله طاهر سب پختنه زما ساس نه داد چې څنګه تاسو سره ټولنیزو رسنیو ذکر وکړو سن اجازه مو کو او وکړي غټ رول لوبول دي خو بیا هم کومګ وګورو نو ډیر شه ځوانان شته چې په پاکستان کې هغه افغانستان ته کنځل کوي په افغانستان کې شته پاکستان ته دغه هندستان ته نو تاسو څه ګوري چې دغه سیمې څومره مه وادونه دي دغه سیمو ځوانان را یوځي شو خپل منځي دغه کومه کرکه چې دا کم نفرت دی دغه د ختمولو لپاره کار وکي او څه ګوري چې دوی د بادشاہ خان د ژوند نه پدې کې څرنا غستې شي
یو خو زه کلیر کوم د خبره کوم سوشل میډیا باندې چې تاسو په استنا پاکستان کې خلک جوړ وغوښتل افغانستان ته څنګه ځي کوي هغه ټول جعلي اکاونټونه دي اکثریت جعلي دي او یا داسې خلک دي چې هغه
د پاک سټډي یوانیان کړی دي. او پاتې شوله خبره دا چې هر کله چې موږ انساني کرامتونه خوندي کړو، د یو بل حدود وپیژنو او یو بل لاس ورکو، د ورورۍ لاس ورکو، دا نفرتونه ختمېدای شي. مونږ که چېرته مثال زه یو خبره لږ واضح کړم، بېرته لږ د باچا خان بابا فکر نه روزم، خوالې د هغوی په رڼا کې کوم. مثال پر افغانستان کې جنگ نه وي، اوس مسله دا ده څلوېښت کال خو مسله دا ده چې په افغانستان کې جنگ دی. په افغانستان کې جنگ ختم شي، دلته ځوانان پوهنتونونو ته لاړ شي، په کلي کې مکتب وي، په بانډه کې مکتب وي، کلینیک وي، ټول شیان مهیا وي، چا سره به د جنگ تصور نه وي. چې د جنګ تصور نه شو نو نفرت له منځه لاړه.
د دې راتلل غواړم چې مال د باچا خان سره که تاسو ګورئ، د هغوی سره په مبارزه کې عیسایان هم وو، سیکان هم وو، هندوان هم وو، مسلمانان هم وو. نو زه هم چې دغه سیمو چې کوم هیوادونه دي، د پاکستان گاونډي هیوادونه، د افغانستان که دغه ځوانان را یوځی شي، هماغه سي بیا یو دغه سي یو ډله جوړ شي، دغه سي ځوانان را یوځی شي د مختلفو نسلونو، مختلفو مذهبونو.
اندغه خبره ما کول غوښتل چې دغه مفروضونه خپل ختمي کې جنگ ختم شو. دغه سي ډله شته دا د نن سبا په تیان کې ده، دا د پښتنو د پښتون افغان د حق بهترین سټیج دی، بهترین انداز کې کارونه مخکې وړي. زمونږ نور هم سیاسي تحریکونه شته، ټولو له احترام لرو، ټولو په خپل وخت ډېرې قربانۍ ورکړي، اوس هم ورکوي. ولې اوس مهال چې سوچه د ځوانان، یعنی سوچه د ځوانان تحریک دی، سوچه ځوانان پکې راټول شوي، سوچه ځوانان چې په خپل وطن، په خپل کلي، په خپل کور، او له هر قسم ته افراطیت ورخوا، مذهبي افراطیت نه لري، په هندو خفه کېږي، په عیسوي خفه کېږي، په پښتون خفه کېږي، په هزاره خفه کېږي، په بل قوم باندې خفه کېږي. او یوازینۍ خبره چې کوي هغه دا کوي، عمومي ژوند غواړو، موږ د ژوند کولو حق غواړو، موږ ته باید داسې ازادي ملاو شي چې موږ پکې د خپلې خوښې ژوند وکړو. نو دا هغه خبره ده نه که نن سبا دا شروع شوی دی. دا
سمه سنه اجازه، تاسو دغه پښتنه به زما ستاسې نه هم وي چې ټولنیزې رسنۍ دي، په هغې باندې د هندوستان ځوانان دي، په هغې باندې پاکستان ځوانان دي، په هغې باندې افغانستان دي، ایران دی، د چین دی، د نړۍ د ګوټ ګوټ ځوانان په دغه ټولنیزو رسنیو کې دي. نو آیا د دغه سیمې ځوانان نشي کولای چې دغه راز ډلې جوړې کړي، لکه څنګه چې ما وختي ذکر کړ چې باچا خان سره به هندوان به مو، سیکان به مو، عیسایان به مو، د هر مذهب خلک، د هر قسمه، د هر نسل خلک به هغوی سره وو، هغوی به یو ځای وو، یوه مبارزه به کوله، د هغه وخت چې کوم برطانوي سامراج و د هغوی خلاف، یا د کمی د سیمې چې کومې خرابې وې د هغوی خلاف. نو آیا اوس دغه ډله نشي جوړېدی ستاسو په خیر باندې ځوانانو؟
بالکل جوړی دی شي، بالکل جوړی دی شي، باوجود د دې چې خو باچا خان خپل داوی چې عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت، جرأت پیدا کوي. محبت چې کله خبره کوي، نو زه تاسو ته لږ ذکر وکړم چې باچا خان به چې د خدای خدمتګار نه کومه ژمنه اغشته، کومه دغه بیت نه اغشته، نو هغې کې به وشي بدل به نه اخلي. ریونج پښتنو کې چې کوم کلتور دی، خدمت به د کام لپاره کوي. اوس دا کام کې دا نه دي ویلي چې د هغه به مذهب سي، د هغه به رنګ سي، نسل به سي، دغه به سي. هغې کې دا ویلي دي چې دا کام، مطلب دلته ګورې پښتنو کې چې په دې خاوره پیدایي په دغې په دومل کې دنیا کې هر ځای کې باچا خان په خپله د ټول وخت د هندوانو سره د هر چا سره کار کړی دی. بل بد رسم و رواج به پرېږدي. اوس دا زمونږ رواج باز بد رواجونه هم شوي دي چې د فلانکي د کور ودان خو د فلانکي دغه چې د زړه نه دا ټول تاوتریخوالي ټول وباسي، نو هله به دې دغه ته سمېږي. هغې بل دا چې په هره ورځ به خپل لاس باندې کار کوي، نو دا ټول کلاس سیستم، دا نسل پرستی، بیا د هغې سره د مذهبي تعصب، دا ټول هر څه به د ځان نه لري کوي. او چې یو دا انسانیت په بنیاد انسانان شروع کړي، نو هغه بیا ډېره اسانه شي. بیا بزرن چې دا ډېره ګرانه نه، زه بار بار وایم چې دا هیڅ پیسې نه اخلي. که موږ دلته یو ډله جوړو او هلته بیا موږ اخلو، د هند نه هم اخلو، د افغانستان نه پکې ملو، د امریکې نه هم پکې الو، د بېلابېلو د بلتون د کرښې دواړه اړخ ته خو خامخا پکار ده. که د ټولې دنیا نه اخلي، نو هغه خامخا پکار ده چې هغه پکې وشي. او دې کې هیڅ بد نشته، خو او یو شی به کول غواړي چې د ذهن نه به دا ټول نفرتونه او نفرتونه هله لرې کېږي چې په هغې کې تاسو ځای ورکوئ، د عدم تشدد فلسفې له، مینې له، همت له، او حوصلې له.
ډېره زیاته مننه ستاسو له دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. ښه وختونه تاسو ته.
مننه.
اوس موږ سره له کابله
ځوان مدني فعال طاهر ځلان او له پېښوره موږ سره وه ځوان مدني فعال ثنا اجازه چې د پښتون او ژغورنې غورځنګ مشره هم ده. نن مو له ځوانانو سره پر دې خبرې کولې چې د باچا خان د ژوند او فلسفې د دغه سیمې په ځوانانو باندې څه اثرات دي. اوونکو همدې سره د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.